مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې د مشال راډیو نه ساته خبرونو ورستۍ خبری سات دی، زه امیر ساحل او نجیب امیر درته هر کله وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ درته شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند نجیب امیر.
پاکستان په برسلز کې د ترهګرۍ د حملو غندنه وکړه. افغانستان له اروپایي هیوادونو افغان کډوالو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسیه کې له چارواکو سره خبرې پیل کړې. پاکستان د بلجیم په برسلز ښار کې ترسره شوی وروستۍ حمله نن وغندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اونیزه خبري غونډه کې داسې وویل:
Firstly, the deadly terrorist attacks in Brussels,
which claimed پاکستان او نړیوالې ورورولۍ په شدت سره د دې غیر انساني عمل غندنه کړې. موږ د بلجیم د خلکو او حکومت سره خپل خواخوږي ښکاره کوو. په بلجیم کې د سې شنبې په ورځ ترسره شو بریدونو 40 کسان وژلي او د 200 په شاوخوا کې ژوبل کړو. نن په بنو کې یو شمېر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د واپسۍ لړۍ دې تیزه کړي. د مظاهرې تابعیا د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم کړې وه. لاریون کوونکو بینرونه پورته کړي او شعارونه یې ورکول. دوی د پاکستان د سافران یا د سرحدونو د کډوالو د چارو د وزارت او د آفتونو سره د مبارزې د ادارې خلاف غږ پورته کاوه. سورج داوړ په نوم یو لاریون کوونکی مشال لړیو ته وویل:
اه دینا چروتلی په درې ورځې چروتلی او د امیر دادی تقریبا دوا کوله پیرا کېږي. امیر واپسی ته پیرا یا تقریبا 15% خلک ندی لوټ شوی. داسې واپسی نه امیر بالکل مطمئن نه ای او بلا وجه تقریبا د یوني میاشت تر څخه په واپسی شه چټی روغلی دی. دغه امیر واپسی 2020 تانه ورشي د داسې واپسی امیر خلاف وروتلی.
بل پلو د پاکستان پوزوی چې د شمالي وزیرستان عملیات وروستیو مرحلو ته رسیدلې او د 2014 کال تر پایه به ټول کډوال بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه نن د خیبر جنسي د دورې پر مهال د ماتنونه تخته بیګه پورې د یو بایپاس سرک پرانسته وکړه. نوموړي د جمرود په شاکس کې یو قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال ویل:
نو د ټول تمایل علاقې لم د ترقی او پیغام دی او د پېښور ښار د پر چې کوم ټرافیک به باغې روډونو او کوم بد حال به دې سره به زما په خیال چې ډېر لوی فرق روزي. او بیا افغانستان او پاکستان کې مونږ همیشه دا وایو چې افغانستان چې دی هغه زمونږ وروڼه دي. دې کې اوس شک نشته کنه د دې افغانستان او سنټرل ایشین سټیټس سره چې جوړیږي نو دغه د وخت ضرورت دی.
د متنو او تخته بیگ ترمنځ 20 کیلومتره سرک د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن لخوا په 1.13 میلیون روپیو لګښت باندې جوړ شوی دی. د دې سرک جوړېدو یو کال وخت ونیو. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د ویډلې مشر مولا محمد رسول یې نیولې ده. د پاکستانی استخباراتو یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط نن مشال لړیو ته ویل چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب کماندان مولا محمد رسول سره دغه د دوه ملګرو په خپل تحویل کې اخیستې ده او پوښتنې ترې کوي. بلخوا د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی خبري رسنوي ته ویلي چې مولا رسول نه دی نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د ډلې مشري کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر لاروپای هیوادونو وغوښتل چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. سید حسین عالمی بلخی د جی او پلس هیوادونو د غونډې په دویمه وروستۍ ورځ نن په کابل کې ویل چې اروپایي هیوادونه باید همکاري وکړي او د هر یو افغان پناه غوښتونکو دوسیه په فردي توګه وڅېړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیر یو کال کې 2.5 لک افغانان له ناقانونه لارو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي. په یونان کې یو شمېر مرستندوی ټولنه ویلي چې دوی به خپل کارونه ودروي. داغه موسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقوقو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقه انتقاد کړی دی چې لمخې باید د کډوالو دوسیې زر زر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغه به بیرته ترکیې ته واستول شي. مرستندوی ټولنه ویلي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د
امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدل دي. نوموړی به نن وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره یې لیدلی دي. د نن په مسکو کې ویل په شام کې یو نازک قربان ځنی پرمختګونه رامنځته کړي، خو د دشمنیو د لا کمولو او د بشري مرستو د لا زیاتولو اړتیا ده. لاوروف په دې موقع ویل هغه غواړي په دې خبره باسو کړي چې د یوکرین د شخړې په هواره کې نړیوال او ورورولي سمرسته کول شي. وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال تمه ده چې جان کیری د دې خبرې د معلومولو هڅه وکړي چې د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشار الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده دیو کنه. اروپایي چارواکي وایي په 13 نومبر کې په پاریس کې د شو بندونو بخنغواړم په پاریس کې د شو بریدونو مشکوک بم جوړون کې یو د هغه ځانمرګي بریډ کون کونه دی چې د برسلز په هوایی ډګر بریډ کړی دی. پرون د بلجیم خبری اژانس ته د وینا په وخت اروپایي چارواکو ویل چې بلجیم کې چې د بریډ د ځای نه کوم نمونې راټولې کړې او د هغې په بنیاد کوم ډي این ای ټیسټ کړی، هغه د پاریس د بریډ د ځای نه د راټولو شوو نمونو سره سمی خوري او دا ښایي چې دغه کس نجم الاشراوي دی. د نجم په اړه باور کېده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول. د فرانسې یو سینیټر اپی خبری اژانس ته ویلي په بریدونو کې د نجم الاشراوي برخه اخیستل ښایي چې د پیریس او بلجیم بریدونه یوې ډلې کړي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د سبا ورځې د موسم حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.70 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.65 روپۍ او په 28.80 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له په پیښور بنو او کوټه کې باران وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 11، بنو کې 14 او 11 او په کوټه کې 12 او 13 وي.
تاسو مشال رادیو ته وغواګیاست. دا د مشال رادیو نه ساته خبرونه ورستای خبری سات دی. پاکستان په بروکسلز کې بمی بریدونه غیر انساني کار بلل دي. نو خیبر پختونخوا گورنر په جمرود کې د نوې سړک پرانیسته کړي چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو عمل وروالي زد لاریون کړي. ډاکټران وایي هر کال په خیبر پختونخوا کې 15000 خلک په نری رنز اخته کیږي چې علامات یې داسې بیانوي
چې چا هم دوه هفتو نه زیات ټوخی دی، د هغې بلغم راځي، تبه وي، ورسره وزن یې کمیږي.
او په کراچۍ کې هندوانو خپل اختر هولي لمانځلی دی.
خوشی سے منا رہے ہیں، ہمیں کوئی مطلب اس بات کی کوئی تکلیف نہیں ہے یار.
ایسا ارتسا اوریدو لپارا لمشال راڈیو سروس. لومړی موضوع ته ورځو. په پاکستان په برسلز کې بمی بریدونه غیر انساني کار بلل او دا یې غندلی دي. د مشال رادیو خبریال رابی اکرم خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابی، دا خبره چا وکړه نن؟
پامیر د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس سکریان د هفتوار خبری غونډې په موقع د بلجیم ښار برسلز کې د چاودنو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په برسلز کې قیمتي انساني زیان یو غیر انساني اقدام دي. دا هم اویل چې د متاثره کورنو سره همدردي لري پاکستان او د هغه کورنو او د هغه کسانو چې کوم روغتیا لپاره هسپتالونو کې دي یا هغوی جوبل دي، نو هغې لپاره دعا کوي او د بلجیم اولس او حکومت سره پاکستان حکومت او پاکستان اولس یووالی ښایي.
صحیح. له دې علاوه د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم نن یو غونډه شوې ده او د برسلز د پیښو غندنه شوې ده، نو دې په اړه باندې که اوریدونکو لږ تفصیل ورکړئ.
بالکل. په امریکا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلجیم په برسل ښار کې شوې ده ترهګرۍ د پیښو یو په اړه د یو مزمتی قرارداد منسوخ کړی شوی دی او دې لړ کې د یو
قرارداد چا وړاندې کړ
دا د مسلم لیگ نون دغه یو غړی د اغه دا باندې کړی دی او د یو منټ خاموشي په حق له کوم خبره تر شو نو ا د محمود خان اچکزی له خوا د پښتونخوا ملي او میګون مشر چې کوم د اغه له خوا شی و په دې قرارداد کې دا ویل شي و دي چې ټول ملکونه د ترهګری او سغدري ځای خاتمه لپاره هر ممکن اقدامات اوچت کړی په دې قرارداد کې د بریدون متاثرینو سره د همدردی اظهار شوی دی قومي سمبلی دا قرارداد په موافقه توګه منسوخ کړی دی
سمه د ډیر زیات مننه رابیا اکرم خان را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کر خو د پاکستان قومي اسمبلی هم نن د برسلز بریدونو ضد قرارداد منزور کړي غندنلیک منزور کړي دي او له دې سره سره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د دغه بریدونو غندنه کړي ده د سه شنبه په ورځ سهار د برسلز یا د بروکسل پر هوایی ډګر دوه ځانمرګي بریدونه وشول چې پکې ګڼ کسان وژل شول او تر دې یو سات وروسته د بروکسل د مایل بیک په نوم باندې د اورګاډو د ځمکلان دی اورګاډو تمځي سره نږدې یو بمی چاودنه وشوه چې پکې هغه کوم ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل ور په برخه شو
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه نن د جمرود په شاکڅ کې د یو نوی سړک پرانیست کړی چې د پیښور لمتنو با د خیبر تر تختبیګا رسول شوې دي نوموړی تر پرانیست ورستا یو قبایلی جرګې ته په وینا کې ویل دا 20 کیلومتر سړک با نوی واځي په پیښور کې د ترانسپورت اسانتیاوي پیدا کړي بلکې افغانستان ته به هم د گاډو تګ اسانه کړي د سیمه اوسیدونکو وایي د سړک پر جوړېدو خوشاله دي خو د روغتیا او تعلیم په برخه کې لا هم زیات مشکلات لري چې حکومت یې باید ورته هوار کړي فرهاد شینوار معلومات راکوي
په جمرود کې یو قبایلی جرګې ته د خپلې وینا په وخت د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د پیښور متنونه تر د خیبر جنسي تخته بیګ پورې دغه بای پاس سړک به د پیښور قبایلی سیمو خلکو ته په تګ راتګ کې اساني پیدا کړي او په خاصه توګه افغانستان او منځنۍ اسیا سره به هم د یو ښه تعلق ذریعہ وګرځي
ټول تمایل له کلم د ترقی او پیغام دی او د پیښور ښار د پاره چې کوم ټرافیک به په هغه روډونو او کوم بد حال به دې سره به زما په خیال چې ډېر لوی فرق پرېوځي موږ همیشه دا وایو چې افغانستان چې دی هغه زمونږ روڼه دي دې کې اوس شک نشته کنه د دې افغانستان او سنټرل ایشین سټیټ سره چې جوړېږي نو دغه د وخت ضرورت دی زمونږ دلته کفیری د پاکستان د افغانستان او د سنټرل ایشین سټیټ تعلق ډېر ضروري دی دا موږ ټول یو موټی یو سی پیک زمونږ چین سره چې کومه نوې معاهده شوې ده چې د دې سړک په ذریعه به د سی پیک سره به هم ستاسو تعلق او هغې چې کومې لارې وي هغه به هم قایمېږي
د سړک د پرانستۍ په دې موقعه یو ځایي مشر صلاح الدین اپریدي مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته لږ سهولت شي په دا سهولت شي چې ځکه چې د تورخام کم ګاډي راځي او د پېښور ته ځي نو دا روډ ډېر زیات رش وي نو دا متنوع روډ چې جوړ شي نو د هیوي ټرافیک چې داسې شي نو مونږ ته لږه تکلیف آسان شي ګورنر صاحب خو اول د خیبر دوره وکړه او مونږ ګورنر صاحب ته بیا هم اپیل کوو چې راشي دوباره او بیا دې مونږ د ټول خیبر ایجنسی مشران راوغړي او داسې اهم اهم اعلانونه وکړي په کار د زکات چې ساوت وزیرستان نوخله بجوړ ایجنسی پورې د ټوله علاقه ډیره متاثره شوې ده نو مونږ یو چې په کار د ګورنر ټوله قبایلی علاقام دوره مو کی پرایم منسٹر نواز شریف ته مونږ د یو ځکا چې ا د درې درې واره پرایم منسٹر شو او بلکې د قبایلی نه دوره یې کړی ده او نه د قبایلی مشرانو سره یې جرګه کړی ده
د خیبر ایجنسی متاثره شوی سیمه د باړی یو مشر عبدالواحد پریدی بیا خپل مشکلات بیان کړل وی ویل
د مونږ بنیادی مسالې اوس ماغه دي چې کمې دي مونږ شپې تو کولونه روان دي په هیلت دي مونږ بیخی نشته دی او سکولونه بیخی نشته دی لکه یو خو څوک چې لکه شیخ وی کنه او داسې څه خور نه په نظر چې فلاس کا پلونیزو کې په سکول کور شروع دی یا پلونیزو کې پاس پټول په ټوله بڑا تحصیل کې هان تاغه تیرا پوره مشکلات بالکل مغه شانتی دي خو د خو امید کوو د خو امید پر به جدوجهدم کوو
د خیبر پختونخوا گورنر وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره هم جامع منصوبه تیار کړی دا غواړي چې فاټا خلکو لا خپل ايني حقوق ورکا فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د خالی یا شنبه پر ورځ په پیښور کې غونډه وربلل چې پکې به د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه نوې تګلار جوړوي. د اتحاد غړو او مشرانو نن مشال راډیو ته ویل په وروستیو کې خپل فعالیتونه ځکه کم کړي ول چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د وفاقي حکومت کمیټې کار ته یې انتظار کاوه. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په وینا چې هغوی د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د راتلونکي تګلارې لپاره پیښور کې وغونډه رابللې. دغه غونډه کې به ویل کېږي چې ګنې د فاټا حیثیت کې بدلون راوستو لپاره په راتلونکي کې باید کوم رقم ګامونه پورته کړی شي. د سیاسي ګوندونو لخوا په شورو کې خو د اسلام آباد درنه ځای په ځای جلسو او په پریس کلبونو کې ویناګانې ډېرې توندې وي، خو ځینې ولس وایي چې ګنې دغه هلې ځلې کمې شوې. نثار مومن د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر دی او ورنه مې دغه پوښتنه وکړه.
موږ خپل اکټیویټیز جاري دي، نو دې چې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږ په دې کې دومره دلچسپي نه اخلي او ځکه نه اخلي چې هغوی اکثر په خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتي ګټو په سوچ باندې حکومت باندې یو فشار ساتلو لپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
ظاهر شاه ساپې د قومي وطن پارټۍ سره تړاو لري او وایي چې هغوی وکتل چې د حکومتي کمیټه هم کومه اخیری نتیجه رانغله او حکومت غواړي هم نه چې دغه بدلون دی راشي، نو هغوی به دغه بدلون مبارزې ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به د بدلون نه بغیر خپل تحریک نه ختموي.
لږ ډېر مطلب دی کوم سر ځخ راوستې په دې وجه باندې چې دوی دغه کمیټي جوړه کړې وه چې کمیټي ګرځي په دغه باندې په فاټا کې تپوسونه کوي پلانې ډنګلې. حالانکه دې خبرې ته تپوس ضرورت نه و، نو دا یو ترمیمونه شوي دي، نو په دې کې زما خیال نه چا مشاره تپوس نه دی کړی که نه. اوس د فاټا لپاره دوه شتم ترمیم کړل کېږي، نو د هغې د تپوس ضرورت هم نه و، خو بهرحال موږ لږه ډېره موقعه ورکړله.
او په قومي اسمبلۍ کې هم د بدلون لپاره د پارلماني غړو لخوا بل وړاندې شوی و، چلا هم پر کوم عمل نه دی شوی. شهاب الدین خان د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړی دی او وای
په قبایلی پارلمنټریان وراوړو را بل او کمزورتیا او شوبلا چې بل واپس کو او دا مسله پر ډیسکس نه شو په اسمبلی کې. خپل زما ریکوست سیاسي پارټو ته دی چې سیاسي پارټۍ دې امیډیټلی په دې کې یو میټینګ ټول لوړی او د دې سیاسي پارټو ورکران د ځاپیل کوم اول ځان ته ضرورت نه ورتا خپل خپل پارټۍ ته باندې نو بده باندې مجبور او کوچ په دې بل باندې نوې بل راوړي او هغه باندې ټول پارټو پارلماني لیډر
دغه تنان وویل چې بیوروکراسي کله هم بدلون نه غواړي، خو اوس د قبایلي سیمو زیاتره ولس قبایلي حیثیت نه خوښوي او غواړي چې د پاکستان په نورو سیمو کې لاګو قانون دی په هغوی هم لاګو کړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شمالي وزیرستان ځوانانو سازمان او بیکوره شوی خپل کلیو ته د ستنیدو پر ورو عمل انتقاد کړی دی او وایي حکومت له خپل سیمو په درو ورځو کې وایستل، خو په ستنولو کې میاشتې او کلونه لګي. دوی تیره ورځ په بنو کې د لاریون پر مهال د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزارت سفران او په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای پر ضد نارې ووهلې. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتف وزیرستان د سیوري لاندې بیکوره شوو بنو کې سیمه ته د واپسۍ سوست عمل پر ضد لاریون وکړو. لاریون ګډونوالو لاسونو کې بینرونه او جنډې اخیستې وې او د اف ډی ایم ای سفران وزارت او نورو متعلقه ادارو پر ضد یې نارې وهلې. دوی وویل سیمه نه یې په درې ورځو کې راایستلې او واپسۍ کې یې کالونه تیر شول. دوی د اف سی آر قانون پر ضد هم نارې وکړې. دلاریون ګډونوال او یوتاف وزیرستان غړی نور اسلام دلاریون په اړه وایي
پر امن احتجاج میزره کټ کوي دې دا مقصد دا چې دا په واپسی شه بلا وجہ تاخير دا دادا حکومت باندې کو یعنی میز دا زر زر خپل وطن ته ولاږي او بل دا چې میز د سکول د بچیو نه دا مستقبل په داو لگا ولا دا دا یو هفته مخته د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول د هرمز د بچیو نه سرټیفیکټ ایمنا او نه ډاکومنټس د غاستم زکه شه پروډه می چاته ملو شوې دي. میز د چارواکي نه دا مطالبه کی چې میز د سکول چکیم بچیو دي دې مست بل فکر دا دی وکړو دا مخفوظ کو چې کوم وزیرستان ته خلک تلی دي دې هتا دا د روزمره زندګۍ ورکول شه سہولیات پیدا کو.
اسد الله وویل کم ظلم چې ور سره روان دي دا غې پر ضد یې لاریون رئیستلې.
د وزیرستان د ظلمیون سره د وزیرستان خلک سره چې کوم ظلم شری شو دا دې خلاف میره وس چکړه دا چې کومه واپسی دو دا غډیر اصلو دو اعلان شوی کلی دا زر نظر واپس ولاږي. د اف ډی ایم ای په زمې چې کوم د درې کښتینه دی دا زر نظر په یو ټاکر ولاږي. همیش خلک نه را ظلم دنه په تیراوي همیش خلک ډیر مجبور دا په انتهایی اقدامې مجبور شي.
سورج داوډ وای دا واپس عمل نامطمئن نه دی او پورا کال واپس ای عمل کې 15% خلک هم نه دی واپس شوی.
اگر مطمئن نه زکه چې اه دینا چروتلی په درې ورځې چروتلی او د میډا دی تقریبا 2 کوله پیرا کېږي امیر واپسی ته پیرا یا تقریبا 15% خلک نه دی لوټ شوی. دا سه واپسی نه میر بالکل مطمئن نه او بلا وجه تقریبا د یو نیمه میاشت تر څه په واپسی شه چټی روغلی دی سفران ویب ڈی ایم اے کیمل لوزینا و دیکھ کڑی وے پابندی پیرا پیرا پر نو وتل و پاس ڈی پی لوٹ شوی دی ایک اکثر چکیم دی کرڈے بندے پیسے نو دی روغلی دا گو میر واپسی 2020 تا نو ورشی دے داس واپسی میر خلاف وتلی.
لاریون گڈن والو دا ہم موایل چ دولت دا دوی دا واپسی کم عمل شروع کڑے دا غی غندنہ کوی او دوی زر تر زر خپل سیمو تا واپسی غواڑی. یاد دیوی چې شمالی وزیرستان کډوالو واپسی تیر کال مارچ میاشتې نه شروع شوه چې یو کال تیرې دوورستا تر دې دمه پورې دولتي شمیرې تر مخه 25,000 کورنۍ واپس تللې او دولتي شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو له کابله راوتلې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
سه مشال راډیو ته وګیاس دا خو د شمالي وزیرستان کډوالو چې په بنو کې مظاهره کړي. د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی 13 ورځ اسلام آباد ته ورغړی ول او هلته د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره ولیدل. دوی هغه ته ویلې چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې هر میاشت په ورته د 6,000 روپۍ مرسته ورکوي. خوشاوخوا یو نیم کال کېږي چې دا وعده نه ده پوره کړی. نو له عمران خان دوی غوښتنه وکړه چې د صوبې حکومت دې اړ کړي چې خپلې ژمنې پوره کړي. تفصیل د احمد الله په رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بنو دورې پر مهال هرې متاثره کورنۍ ته میاشت کې 6,000 روپو ورکولو اعلان کړی و. په لومړۍ دوه میاشتو کې خو ورته دغه امدادي رقم ملاو شو خو د هغې وروستو صوبایي حکومت خپل وعده پوره نه کړه. د نوموړي په وینا چې نن د زیارت په ورځ به په اسلام آباد کې د یاد ګوند مشر عمران خان سره ویني او خپل غوښتنې به یې په وړاندې کړي.
2014 کې د ناتو وزیرستان عملیات کې چې موږ خلک لا تل دای هوس باندې تر غلې وو د باقاعده اعلان وکړلو چې 3,000 روپۍ به تاسو د رنت پوراوي او 3,000 روپۍ دیگر اخراجات د پورا جتا تاسو د روزمره زندگی په تر اوسه شروع کې دوه میاشتې موږ تر اکړې دي. باقی دا غوړه نه اونځه تر نن ورځې پرې بدلون دي. 10,000 روپۍ د دغه 1,03,000 خندانانو پوتی دي. موږ اوس د دې سره ملاوي کې چې آیا دا پیسې ته موږ ته اعلان کړی وو موږ ته ولې نه ملاوي کې جی دای زمون سره ملاقات نه وکړو یمونګه باندې غالا کې د کور مخته د احتجاج کا وګه پرې چې پرې مونږ ته دا مسله حل کړی نه وي.
یاد دی وی چې په 15 جون 2014 کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب په نوم سره عملیات پیل کړل چې لوجی لسلکو پورې خلکو خپل سیمې پرې خو دي او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړي. دا د هم یاد وی چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو په ارزي توګه به کور شوی خلکو بیا آبادولو لپاره پروان مالک کال کې 14,000 روپۍ جاری کړی دي. د سره هر کورنۍ تا خپل سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد هم ورکړې کیږي. د ترڅنګ د قبایلی سیمو د بیکورشو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره جاپان حکومت د روانې میاشتې په دویمه نیټه 1,40,000,000 ډالر، نړیوال بانک د تیر کال اکتوبر میاشت کې 0.5 کروڑ ډالر او چین په جولای میاشت کې 1 کروڑ ډالر امداد اعلان کړی و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 14 بجو،
حجره
په 14:30 بجو.
اوردونکو دا د سبانه ورځې 19 خبرونه دي چې درته به در خبرو. د پاکستان استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال رډته ویل دي چې د هغه هیوا د امنیتي دارو د افغانستان له طالبانو د جلا شوی ویډل مشر ملا محمد رسول نیول دی. تیر کال چې کله د ملا عمر د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې خبر ښکارا شو نو تر هغه وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوې مشر وټاکل شو، خو ملا محمد رسول له ده سره اختلاف درلود او ځانته جلا ډله جوړ کړه. د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتې هم کیږي. سیلاب مسید معلومات راکوي.
د پاکستان په سترپند غولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارې یو لړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه په خلای کړی دی چې د پاکستان د امنیتي فورسز سرتیرو د افغان طالبانو د ملا اختر منصور د مخالف ډالې مشر ملا محمد رسول د روانې میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کښې نیولی بندي کړی او د پښتنې ګوژنې د پاره یې نامعلوم ځای ته بیولی دای. دا چارواکي دا ویلی دی چې د نیولو بندي کولو په وخت ملا محمد رسول د بلوچستان چمن سره نږدې په یو ځای کښې موجود و چې د امنیتي فورس سرتیرو سره د دوو نورو ملګریو شکیل کوی نیوه. بل طرف ته د ملا محمد رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی دوې ورځې مخشې یوې خبري ادارې ته ویلی دی چې ملا محمد رسول په افغانستان موجود دای آزاد دای د خپلو ملګریو مشري کوي. نیازی دا هم زیاته کړې ده چې د میژا د تاریخ هلې ځلې د یو تن د بندي کولو یا مرګ سره تړلې نه دي. دا د یادوي چې په پاکستان کښې ځینې خبري ادارو د افغان طالبانو په حوالې سره د ملا محمد رسول د نیولو بندي کولو خبر خور کړی و، خو د پاکستان حکومتي ادارو چارواکیو د دوی د نیولو بندي کولو په خلای لیا کړی نه و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2113 13530 1380 او 15,000 کلو هرتز اوریدلی شي.
اوریدونکو، په پیښور کې مزدوران نن کاری کاوه چې هغه محل د دغه د ځمکې خویدو د کمره له نړېدو له کبله هلته څلور مزدوران په پیښه کې مړه شول. دوه تنه په ژوبل حالت کې راایستل شوي دي او دا مزدوران له اتو ورځو راهیسې په هغه باران کې لګیا و، له هلته یې کار کاوه. د مشال راډیو خبریال غلام غوث نن د پیښې ځای ته ورغی او هلته یې دغه ټول حالات ولیدل په خپله، او هلته یې د مرستندوی ادارو له چارواکو سره، عیني شاهدانو سره، او هلته یې کارکوونکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې وایو.
نوید خان، اسٹیشن ہاؤس انچارج رسیو ڈبل ون ڈبل ٹو شر ڈے کے منگتا 11 بجے زون کنٹرول تک کال رسیو شو، تقریباً 3 منٹ کے منگا ریسپانس کرے رہتا کم دین اسپک کسان دے کے تھری ڈیڈ باڈی اور اویس تھی اور یو چکم دین فی الحال آئے کے مصروف ہوا تو یو ہم مکمل ان شاء اللہ چھ بچتے اور یو چکم دین معاملے اسٹریس میں اسٹرا رہتا ہے.
لگے امس کے لگان بچو علی اللہ پاک بچ کر عمران یو نزار یو کامران چلی دا لالی باغ دے او مصر چکم نسار اغدا گرے دے
زمانم عبداللہ دے او ہم دے حدیثہ چی شوی دا دے خواسر زبروتی نو سار لسنی میں بجے دا حدیثہ جوڑا شولا او تقریباً لسم کسو چی ورطا زر آغ للا آغا وقتی نا دا حکمت کسو نسو کو خو بس د سینما گھنٹہ بعد حکومت خلق ہم راغلل، پولیس ہم راغلل، ریسکیو والا ہم راغلل، بس اس لگے دے مشینوں نہ شروع کری دے او کسان رو باسی نو درے ریو وستل مڑی او سلورم پاتے دے نو بس ٹول خلق لگے دی پم دغے کی او سار من خپلم پلاسو باندے کوشش کرے دے خو جون دا لاسو کار نو چ من پلاسو نو باندے دا کار کرے دے او دا مزدورانو دیو دا تو رزونا ننے اتم اورز دا چ دیو کار کولو پدی اتم اورز باندې الله بس دیو دا غسه په شهادت ورسول غریبۍ د وجه نه او د مجبورۍ د وجه نه دغه څه ټول په دې باران کې څوک غواړي چې راشي او داسې کار
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
اردوونکو، تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. د همحال په پیښور کې د مازیګر 15:30 او په کابل کې 15 بجې شوې. نجیب امیر څخه د خبرونو لنډی زوړو.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خیان نفیس زکریان په خپل لاونی څخه خبري غونډه کول. هیواد په برسلز کې ترسره شوی وروستي تروریستي حمله په کلک غندې او د بلجیم د حکومت او خلکو سره په خوږی ښکار کوي. نن په بنو کې یو شمیر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسۍ لړۍ دې تیزه کړي. د مظاهرې تابعیت شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم کړی و. د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکي نن مشال اړیو ته ویل چې د هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولنه طالب کماندان مولا محمد رسول سره دغه د دوه ملکرو په خپل تحویل کې اخیستی او د پښتنو لاندې دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وایي هیواد د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو له لارې هوارول غواړي. د چهارشنبه په ورځ د سولې او یووالي لپاره د همکارۍ موسسې لخوا په خوست ولایت کې د افراطیت څخه د مخنیوي په موخه د ورځنی کانفرنس پیل شو چې ورکې د خوست والي تر څنګ په ګڼ شمېر کې کورني او بهرني عالمان هم برخه اخلي. د کندهار پولیس وایي د پولیسو په خپلمنځي شخړه کې وو پولیس مامورین وژل شوي. د کندهار د امنیه قمندانې د واتور دفتر په وینا دغه پېښه تېره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې د جی او پلس هیوادونو په غونډه کې وکړي. په یونان کې یو شمېر مرستندویه ټولنو ویلي چې دوی به خپل کارونه ودروي. مرستندویه ټولنو ویلي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکران په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. نوموړی به نن وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یې کتلی.
د خبرو لړیز بول مشال رادیو واورید ویاند و نجیب عامر روس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنې اداریو ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان ورځې په موقع د صدر ممنون حسین وینا و چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دی، د پاکستان د امن لپاره خواهش دی کمزوري نه ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې گاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقاتو لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي. هند د یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په میانځ کې پریښودی دی، خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ترمنځ ملاقات وروستو یو ځل بیا امید پیدا شوی دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپل هڅې کوي. نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه د قامی ایرلاین پی آئی اے په نچکارۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آئی اے بل کې بدلون حواله سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یو کمیټي په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي، ځکه چې د پی آئی اے د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضائي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه، بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول. پاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د داسې څلار راوباسي چې د ملازمینو مفادات او تطریق څخه خطر نه وي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که حکومت غوښتل نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منزورول شو، خو حکومت دا لار خپل نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د لسرکنی کمیټې سفارشاتو وروستو د دې انتهایی ضروري بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروستو په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې یو شمېر هغه افغان کډوال نیول شوی چې غوښتل یې یونان ته ورسی. ورسپانې د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه د هغه تړون اثراتو ته کتنه کړې چې د اروپایي هیوادونو مشران یې رسیدو ته هڅه کوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د پوځ لخوا د سکولونو کارولو موضوع ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د ترکیې د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران پناه غوښتونکو کډوالو په اړه یو حتمي تړون ته د رسیدلو هڅې کوي. د دغه تړون تر مخه هغه پناه غوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسیږي ترکیې ته به واپس لیږل کیږي. ورځپاڼه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډالویسن لخلی لیکي دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکیې ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کېدی شي. ورځپاڼه لیکي د نړیوال قانون له مخې هغه کډوال چې کورونه په جنګونو کې پرېښي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کېدی. ترکیې د مهاجرو د نړیوال کنوینشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکیې یو چارواکي رسپانې ته ویلي دي چې یوازې شامی کډوالو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه وي. ترکیې له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس په خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یو موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واش لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوز لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوز او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامنځته کېدو له امله کېدی شي دغه شمېر نور هم زیات وي. د پوز لخوا د سکولونو استعمال یا خو داسې کېدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوز د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسلوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسلوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوز لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نورو سکولونو ته لیږدول کیږي. په دې کې زیاتره جینکۍ له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغو سکولونو ته خپلې لوڼې په لیږلو زړه نازړه وي چې پوز پکې دېروي.
چارواکي وایي د بروکسل یا د برسلز په څافینتم هوایی ډګر د مارچ 22 په بریدونو کې یو برید کوونکی د پاریس بریدونو لپاره بمونه جوړ کړي وو. دغه تصدیق تر د هغه د ډي این ای له ترلاسه شویو نمونو شوی دی. تیر کال په نومبر کې په پاریس بریدونو کې 130 کسان وژل شوي ول. چارواکي وایي دا ترلاسه شوي معلومات ښیي چې د پاریس او برسلز بریدونو یوې ډلې ترسره کړي دي. دا مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
اروپای چارواکو د مارچ پر 23 ویلي د برسلز په هوایی میدان په دوو ځانمر ګبریدګرو کې یو د نومبر میاش پاریس بریدونو کې ښکیل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشکوکا بم جوړونکي وو. د بلجیم، فرانس او اروپایي انتظامی خبری رسنو ای اف پی، اسوسییټډ پریس او د بلجیم خبری میډیا ته ویلي دي چې د نجیم لشراوی له ډی این ای تصدیق شوی دی چې هغه د مارچ په 22 په هوایی میدان حمله کوونکو کې یو وو. چارواکو ویلي دي چې له یوې اونۍ راهیسې د لشراوی په لټون کې وو ځکه چې دوی ته شک و چې هغه د پاریس بریدونو مهم مبینه ملزم صلاح عبدالسلام ملګری وو چې د مارچ په 13 گرفتار کړل شوی دی. 24 کلن لشراوی چې مراکشی نژاده بلجیمي شهري دی داسې باور کېږي د پاریس بریدونو لپاره خودکش جاکټې جوړې کړې وې. په هغه برید کې 130 کسان وژل شوي وو. د هغه ډي این ای د دغو جاکټو په ګډون د برسلز یو اپارټمنټ یا کوره موندل شوی دی. داسې باور هم کېږي چې لشراوی یو وخت اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره کسان برتی کول. د فرانس یوې سینیټرې ناتلی گاولک چې د جهادي شبکو په اړه د مطالعاتي پارلماني کمیشن مشره ده ویلي دي چې په پیښه کې د لشراوی لاس لرل دا ښایي چې د برسلز او پاریس بریدونه یوې ډلې ترسره کړي دي. بیان حال کې د برسلز اوسیدونکو عادي ژوند ته درا ګرځېدو کوشش کوي. سرکاري وکیل فریډریک وان لو ویلي دي چې په هوایی میدان ځانمر کې برید کوونکی ابراهیم البکراوی تر بریدونو مخکې په خپل کمپیوټر وصیت هم پرېښی وو. د وان لو په خبره د ابراهیم رور خالد د برسلز په مرکز کې د ځمکې لاندې د مالبیک نومي ریلګاډي په تمځای یا میټرو سټېشن کې ځان الوزولی وو. له امنیتي کیمرو په ترلاسه شوي ویډیو کې چې تر برید مخکې حالات ښایي له ابراهیم سره لشراوی هم موجود ښودل کیږي. هغه له ابراهیم سره د سامان گاډي مخته بيولو. د پلټونکو په خبره یو بل کس چې لا پیژندل شوی نه دی لپیخي مخکې له هوایي میدان لاړ، خو تر هغه مخکې په میدان کې له بارودو ډک یو بیگ پرې خودلو. د وانلو په خبره یو ټیکسي ډرایور چې د غدري مشکوک کسانې هوایي میدان ته وړیو، د برسس په ښارپیک نومي سیمه کې هغه کور ته رسیدو کې د انتظامی مرسته وکړه چېرته چې پولیسو د بم جوړولو سامان وموندلو. په هغه سیمه کې چېرته چې د اروپایي ټولنې ادارې دي او ورسره نږدې په میټرو سټېشن کې چاودنه شوې وه، واپس خلاصې شوې دي. خو د زاوینتم هوایي میدان به لږ تر لږه د مارچ تر 15مې بند وي. په برسس کې له بریدونو پس ترهګري خطر په اړه درجه تر ټولو لوړې کچې ته رسول شوې ده. د دغه بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالی ډلې منلې ده. په عین حال کې د مارچ په 13مه د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په دغو برید کوونکو کې یو تن په جون میاشت کې په ترکی کې نیول شوی و او په خپله مطالبه هالند ته لیږل شوی و. نوموړي وویل ترکی بلجیم هم خبرداره کړی و چې دغه تن یو وسلوال دی، خو د دې باوجود بلجیم دا ونه کړل شو چې له ترهګري سره د تړاو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په دې ورسره کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځنې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیول شوی دي. یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي د سیمې هیوادونو غواړي د خپل بقا په خاطر په داعش کې خپل حضور پراخه کړي. په دې اړه شاه محمود شینوار رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتلې د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان نیول شوي چې غوښتلې د داعش ډلې ته ورشي. دی وایي په دې کې مېرمنې هم شاملې وي.
او ډېر د داعش افراد موږ نیولې دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسیږي. جمله چې موږ یوازې د ننګرهار امنیت قمندانۍ پولیسو نیولې دي او دا مو مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنیو چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغو ته انتقال کړي دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي، په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي.
ځینې ملکونو چې په اخره کې موږ تاسو ولیدل، تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او دغه یو تعداد کلیدل شوي دي او بیا نیول شوي دي. دا تراګر دی، دا تراګر دی. او دا چې په هر ځای کې دی تراګر دی. هغه موږ تنګ واخ دی، ګاونډي تنګ واخ دی او د یو نظام دشمنان دي او د یو تمدن دشمنان دي. باید هغه سي قانون په چوکاټ کې سبق ورکړي.
خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه یو شمیر بهرنیان د کوم موخو لپاره داعش ډلې ته ورځي، آیا جهاد په خاطر او که په داعش کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی وایي داعش اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هیوادونه چې د داعش له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په داعش کې ځای پر ځای کړي.
دغه دا گیم اوس نړیوال رنگي ونی او سیمایز رنگي ونی. دغه ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه د روسي استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان او ګرجستان پورې تر مرمنستان پورې چین پورې د خپل ځان د خاطر باندې تر څو سیمایز حالات په خپل قابو کې راولي د بازي استخباراتي علاقات د بهیر ته ورنباشي او هغه بهیر مس مجبور دي د ځان د بقا په خاطر باندې کار وکړي. راځي هغه ته په خاطر په شپایي لهجې کو کلمه ویله باور پکې. خو دغه ته په کتو باندې د دې گیم یو عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راټاو ده.
نو موري وای دغه نیول شوی کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت د ملل متحد لارې پر گاونډي هوادونو فشار راوړي تر څو داعش ته د خپل خلکو د ورتګ مخه ونیسي.
د شاه محمود شینوار رپورټ موارده. د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي د کاسا زر پروژې تدارکي کارونه بشپړ شوي او ژر به تخنیکي چارې پیل شي. دغه وزارت وایند وایي د کاسا زر پروژه په بشپړېدو به افغانستان ته 300 میگاواټ برښنا ترلاسه شي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د کاسا زر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي، د روان زیږدیز کال د مې په میاشت کې به یې تخنیکي چارې رسمن پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمی وایي د کاسا زر پروژې د تخنیکي چارو پرانیسته بعد د مې د میاشتې په 24مه نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. خاغلی عظیمی وایي پر کاسا زر پروژې یو میلیارد ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه یې عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل.
پروژه بسیار بزرگ منطقی است که میتونه ثبات سیاسی اقتصادی
دی وی ولوی سیمیز پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادی ثبات تامین کړي او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 50 میلیون ډالرو د ترانزیت اوایت تر لاسه کړي خو باید لیدونه به سوچ دغه پروژه تخنیکی چاره درې کال وخت نیسی او د 2013 کال په پای کې به کاسا زر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي
پروژه به بهره برداری کامل سپرده خواهد شد.
د کاسا زر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسا زر پروژه لاله بالا قرغیزستان څخه د بریښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټ بریښنا ولیکدوي چې په کابل کې بعد 300 میگاواټ بریښنا لزیر میورسته زر میگاواټ به د لغمان او ننګرهار لاله پیښور ته انتقال شي وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د کاسا زر پروژې بشپړول به د افغانستان ترڅنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي نو ځکه افغانستان به له خپل اړخه دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوهان وایي کاسا زر پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د وصل یو ښه پیلامه کېدای شي د اوبو او انرژۍ د برخې کارپو ډاکټر فاروق اعظم وایي د کاسا زر پروژه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خورا مثبت تاثیر وکړي فاروق اعظم د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې کاسا زر ټاپي او د ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې د سیمې ګټې د افغانستان له ګټو سره تړي او دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی
په دې ډول پاکستان په یو اقتصادي یا ټول جنوبي آسیا مرکزي آسیا سره په اقتصاد طریقه وڅړو څو زموږ امنیت زمين کې د تخریبي رقابت په یو سالم او تعمیري رقابت بدل
د کاسا زر او نورو پراختیايي پروژو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت نشټوالی خودل کیږي د ولسی جرګې غړی داوود کلکانی هم نامنی د لوی پروژو په وړاندې وسره ننګونه یادوي خو وايي په سترو اقتصادي پروژو کې د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو ګټې هم نغښتي دي او ممکن زیات امنیتی ستونزې ورته پیدا نشي
د حدیث پردیس رپورت موریدو د اوبو په اړه د پوهاوی ورکول نړیوال اداره واټریټ وايي په پاکستان کې د اکثره خلک د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لري چې لکبله یې له مختلفو یا بیلابیلو ناروغیو ښکار کیږي هلته بیا د چاپیریال ساتنې چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې یوازې د پاکو اوبو مسله نه ده بلکې د اوبو مقدار د تازه اوبو مقدار هم ورځ تر بلې کمیږي انیس اجمل معلومات راکوي
د اوبو پاړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر اډ وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د څښلو لپاره پاکو اوبو ته رسایي نه لري واټر اډ ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چرته چې د خلکو لپاره د څښلو د پاکو اوبو انتظام نشته او زیاتره خلک د ګنده اوبو څښلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي د ماحولیاتي چارو په عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسأله ده بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي
زبر دا وایم چې دا اوبو کې له دوه وجوهات دي به خدای چې زموږ ذخایر چې کم د اوبو وو په خوا چې کله پاکستان ازادي چې نو هغه ټیم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبیک فوټ اوبو بلکې دا غین هم زیات او بیا چې څومره ترکیو شو څومره آبادی شو شو دا سره د اوبو مقدار اوس دومره شو چې 500 کیوبیک فوټ پر د یو کس لپاره دا غین هم کمیږي نو دې ته موږ واټر سټریس وایو کنه او ان قریب بدا یو 100 کال پس شل کال پس بدا واټر سکیر شنو دا ډیره خطر
واټر اډ ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د 20 په شاوخوا کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د خراب اوبو د استعمالولو وروسته د هیڅ لوجې مړ کیږي د ماحولیاتي چارو یو بل پو شوکت شرار چې په خبر پښتونخوا کې خلکو ته د پاکو اوبو رسایې پړه سیړنی هم کړی دی وای چې کسه هم پاکي اوبو د ملګرو ملتونو تر مخه د ولس په بنیادي حقوقو کې راځي خو په پاکستان کې ګڼ شمیر خلک له دې حق نه محروم دي
ډیر زیات خلکو ته اوبه ملاویږي دا درې وجوهات دي یو خدای دې زمونږ چې کم د تازه اوبو کم سورس دي مازري کې صاحب نه او هم دا کوم پیپر چې استعمال شوی دي نو دا پیپر خراب دي د دې شاهد باندې دې تقریبا سر سپیټ فیصد بیماری دي
واٹر ایڈ ادارہ وائی چې د پاکستان پسیر هوادون کې خلک اکثره پاکی اوبو په پیسو اخلي چې لوجی اغیتا مالی تاوانونه هم رسیږي. عادل شریف وائی د پاکستان مرکزی حکومت ولستا د پاکو اوبو رسای پړې پالیسی نه دا جوړه کړي. البته د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکی یو تګلارا جوړه کړي ده.
لا نافذ کړي نه دي نو واٹر پالیسی چې کوم دا یو هنګامي صورت باندې دا پټای چې دوی دا نافذ کړي کہ بھائی دا واٹر پالیسی دا دے وہ حفاظت دشل کال نہ پتے خبر شوی دی خو واٹر پالیسی نشتا. البتہ یو خبر اشتا چې خیبر پختونخوا دا یو کال مخکی په اوس وسپک وخت وخت واٹر پالیسی کړی دا نافذ کړی دا.
په پاکستان کې ولستا د پاکو بو رسایل لپاره د حکومتي پالیسی په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو ډیره هڅه وکړي خو بریالي نشو.
په پیښور کې د نری رنځ یا ټی بی مخنیوي اداره وایي هر کال په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 6000 خلک د دې ناروغۍ ښکار کیږي. نن د نری رنځ مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت په پیښور کې غونډه وشوه. تر غونډې وروسته ډاکټرانو مشال راډیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې د ناروغۍ سم تشخیص نه کېدو له کبله نری رنځ نورو ځایونو ته هم خپریږي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. پر دې موضوع د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د ټی بی د ناروغۍ د کنټرول یا قابو کولو ادارې او پاکستان چیست سوسایټي د ټی بی د نړیوالې ورځ مانځلو په موقع پیښور لیډي ریډینګ روغتون کې د یوې دستوري ورستو مشال لیډو ته د دغه ادارې یو مشر ډاکټر مقصود علي خان وویل چې پاکستان کې د غربت او د دغه ناروغۍ نه د بېخبرۍ له وجې د ټی بی ناروغو شمېره ډېره زیاته ده. دول چې پاکستان په نړۍ کې د ټی بی د ناروغۍ په حواله 5م نمبر ملک دی. د ټی بی د ناروغۍ د علاماتو یا نخو په خیبر پښتونخوا کې را دي شمیرې او را دي د مفت علاج په خپل باندې مشال لیډو ته ډاکټر مقصود علي خان وایي
ټی بی د مریضانو تعداد زمونږ په خیبر پښتونخوا کې سالانه 60000 نه زیات مریضان دي چې چا هم دوه هفته نه زیات ټوخی دي. دا غي بلغم راځي تبوي ورسره وزن کمیږي نو په کار دي چې هغه د نزدیکترین کم هسپتال دي سرکاري چې څومره هسپتالونه دي ټولو کې مرکزونه موجود دي او حکومت خیبر پختونخوا په ټولو کې دا علاج درمان ډېر اعلی معیار سہولتونه مفت ورکي مفت تشخیص مفت علاج چې 25 ضلعو کې نو یو د ټی بی مریض 10 نه 15 عام صحتمند خلکو ته سالانه دا بیماری خوري د سا په ذریعه.
د لیډي ریډینګ روغتون پروفیسور ډاکټر ارشد جاوید په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې پاکستان او په خصوص توګه خیبر پختونخوا کې خلک په وخت باندې ډاکټرانو له هم نزي او بل په مقامي کچه باندې د دغه ناروغي صحیح تشخیص یا معلومات هم نکېږي نو ځکه د دې قابو کول ورستو بیا ګران شي.
د ټي بي کنټرول لپاره ټول نه ضروري خبره ده کم از کم چې څومره کیسز مونږ استیمیټډ دی هغه 70% چې ډایګنوز نشي نو ټي بي ته نشي کنټرول کوله. پس کا خپل 50000 کې کوم صرف لزرا ډیټیکټ کوو نو بیا هم ټی بی نشو کنټرول کوله. اوکا سلويخ زرا مونږ پکې ډیټیکټ کوو او ډایګنوز کوو بیا هغه ټریټ کوو نو 100 کال پر چې داسه لګیا وی نو بیا به ټی بی کنټرول شي نو کیس ډیټیکشن اهمیت خو ډیر زیات دی په ټی بی کې.
نو موږ اجازه کړه چې ټی بی ناروغي د غیر سټیج مریض باندې خوشا لس لک روپې لګي او دوی را سرګند کړه چې دغه پیسې دوی ته بهر ملکی مرستندوی ادارې ورکي او کچره نړیوال ادارو دغه مرستې بند شوي نو پاکستان کې به ټی بی قابو کول ډیر ګران شي.
فل حال خو مونږ ته گلوبل فنڈ اور نیشنل ٹی وی کنٹرول پر تھرو دا ٹولے دوائیں ملاوی گی تو زی ریگم کا سبا دا فنڈنگ بن شو نظام چے کم مونگ سرا ریسورسز یو غٹ چیلنج را روان دے لکہ یو ایم ڈی آر ٹی وی پیشن چے مادر دور اگر من یو مریض پر ٹریٹمنٹ مانے مونگ 10 لاکھ روپے لگی او آغا مونگ تا دا گلوبل فنڈ را کی ایم ڈی آر ٹی وی پر خیبر پختونخوا کے ایسٹیمیٹڈ کیسز تقریباً 4.25 لاکھ کیسز دی او مونگ چے سمرا ریسورسز اگر ڈائیگنوزز دا پر دی دے کال دا 2015 کے مونگ صرف 3.25 لاکھ کیسز ڈائگنوز کری اور رجسٹر کری دی تاکہ دیر کم دی.
دا مار چل ریشتہ منیٹا دا ٹی وی دا مخنوی نڑیوالا ورز مانجل کی گی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پی خور.
دا مشال ریڈیو دا
په کراچۍ کې هندوانو د هولي په نوم اختر لمانځلی دی. تیره شپه د ښار سوامی نارائن مندر ته له هندوانو سره سره مسلمانان او چارواکي هم ورغلي ول او هلته د هولي په رنګلوبه کې برخه واخیسته. هلته ورغلي او خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کله چې د بیلابیلو مذهبونو خلک داس سره یو ځای خوشحالي ولمانځي نو دا د سخت دریځې فکر ته ماته ورکوي. محمد عمران تفصیل راکوي.
هولی یا د رنگونو اختر منځلو لپاره د کراچۍ په شمول د سین نورو سیمونو هم په ګڼ شمیر کې خلک د خار سوامی نارائن مندر ته راغلي وو خپل خپلوانو سره دغه خوشحالین منځله. پر دې موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ د سینټ غړي سسی پلی جو ویل چې په ټول سند کې نه یوازې د هندوانو بلکې د نورو لږکیو په مذهبي تہوارونو کې باید عام خلک ګډون وکړي او همداسې د سخت دریځې مقابله کېدای شي.
خیبر پختونخوا مې بي خاص کر پنجاب هوارا بڑا بھائی صوبہ ہے ہم چاہتے ہیں وہ یہ بل
دوائی چی خیبر پختونخوا او پنجاب هم باید د لږکیو د مذهبي روز په مناسبت د چټه اعلان وکي او پنجاب خو زمونږه مشر صوبه ده باید ځل وی کی نن زمونږ په کور کې واده هم وو خو مونږ راغلو چې اواز یو نه خولګو خو د دوی سره د یو والی سرګندونه وکړو په خپل کلو کې غټول خلک کوي خو کراچۍ یو لوی خار دی باید دلته ټول یو والی ښکارا کی د هولي منزل لپاره دغه مندر ته نه اواز د هندو مذهب منون کې راغلی وو بلکې د مسلمانانو یو لوی شمیر هم راغلی و چې پکې د طالب علمانو د سازمان نېشنل سټوډنټس فیډریشن غړي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وګړي شامل د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اسد بٹ مشال ریڈیو ته ویل چې دا ټولې میلې د کلتور برخه ده باید ټول یې په شریک ون مانځو دیوائی کی دا میلے زمونگا دا موسمونو نمائندگی کیا او پا خصوصی توگا ہولی خو یو انقلابی تہوار دے دا هغه ظلم پر زد منزلے کی گی چی پا هغه وقت کی با بادشاہ کھو نو نن مونگا دا انسانیت پا بنیاد راغون شوی او چی دا سے مذهبی سخت دریزے پر زد مبارزہ ہو شی او خپلو ہندو رونو تا دا یقین ورکو چی دلتا زیادتر مسلمانان دا دوی ملگری دی دا دی دستوری را جوڑا ان کی او تن مہیش کمار مشال ریڈیو تا ویل چی دوی خوشحال دی چی دا حکومت لخوا دا عامی چوٹے اعلان شوی دے
آج کے دن جیسے ہم تعطیل کا اعلان کیا ہے اس سے ہم بڑی
د حکومت لخوا د عامی چوٹے د اعلان رستم خوشحال او مطمئن یو دلته د هندو مذهب منونکو سره سره نور خلک هم په ګڼ شمیر کې راغلي دا تہوار مونږ ډیر په خوشحالۍ او آزادۍ سره نمانځو مونږ ته هیڅ سستونزا په دې خار کې نشته د هولي منزلو پر وخت دغلته موجود خلکو د دغه مذهبي رسم تر مخه په یو بل د رنگونو شیندلو سره سره د انسانیت زنده باد نارې هم وهلې سند حکومت د هولی په ورځ د عامی چټه اعلان کړي او قومي اسمبلی د اقلیتونو د مذهبي ورځو په مناسبت ملک کې د عامی چټه قرارداد هم منزور کړي خو اعلامیه لا تر دې دمه نه ده جاری شوې محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
او سم د خبرونه پای شی بو تر رسیدلیو نجیب عامر د خبرونو لړنډی سره
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل هیواد په برسلس کې ترسره شوې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه غندي او د بلجیم د حکومت او خلکو سره خواخوږي ښکاره کوي د پېښور د نوتیا په مسکین آباد سیمه کې په مزدورانو د یو ګډ راپرېوتو پېښه کې څلور مزدوران وژل شوي او ژغورونکو ډلو دوه نور مزدوران ژوندي راویستلي دي نن په بنو کې یو شمېر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د واپسۍ لړۍ دې تیزه کړي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو لارې هوارول غواړي په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي شخړه کې وو پولیس سرتیري وژل شوی دی د کندهار د امنیت کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر وایي دغه پیښه تیره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له روپیه ودونو غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي په یونان کې یو شمېر مرستندویه ټولنه ویلي چې دوی به خپل کارونه ودروي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی نوموړی به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري خو د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یې وکتل
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل ویاند و نجیب عامر اولدی سره د مشال رادیو نننې خبرونه نه سات خبرونه پای ته رسیدي اوریدونکو کتا چې غواړي کتا سنن موږ خبرونه نی اوریدلې او خبرونه خبرېدل غواړي رپورټونه کتل غواړي نو ویب سټ ته www.mashalradio.com ته ورشي همدارس فیسبوک ته ورشي هلته خبرونه او شننونه او رپورټونه سره سره ویډیوګانې هم شته پر ټوټر مو هم خبرونه خبره کړې دي نو ټوټر ته هم ورتللې شي خبرونه اوس با پای ته ورسو کتا سي پر همدو څه پاتې شوې نو د امریکا غږ ډیو رادیو خبرونه به واوري سبا بیا در سره